مثلث،
بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام به مثلث، خوش آمدید. همزمان با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، بسیاری از نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور به شمول نیروهای خاص کماندو به کشورهای همسایه از جمله ایران فرار کردند، با امید این که خودشان و خانواده هایشان از تهدید طالبان در امان بمانند. اما بر اساس گزارش ها حالا این نظامیان پیشین با سرنوشت ناروشن روبرو هستند. با سرعت یافتن روند اخراج پناهجویان افغان از ایران، نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان که به گفته‌شان راه برگشت به زادگاه خود ندارند، ناگزیرند انتخاب‌های سخت و حتی پرخطر کنند. شماری از آنها به تازگی به رادیو آزادی گفتند که آمادن در جنگ غیر موجه روسیه علیه اوکراین بجنگند. اشتراک احتمالی نظامیان پیشین افغان در این جنگ و دیگر مناقشات چقدر ممکن است؟ عوامل اصلی و پیامدهای کشانده شدن پای آنها و جنگهای بیرون مرزی چیست؟ در مثلث این هفته بررسی میکنیم. تشکر از آریان شریفی، استاد مطالعات امنیت بین الملل در دانشگاه پرینستون و قدرت شهیدی، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که دعوت ما را پذیرفتین. جناب شهیدی، بیاین با شما آغاز کنیم. با تشدید روند اخراج مهاجران افغان از ایران، شماری از نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان که در ایران به سر میبرن، به تازگی به ما گفتن که چاره جز پذیرفتن پیشنهاد پیوستن به جنگ روسیه علیه اوکراین را ندارن. بیاین ابتدا صدای دو تن از این نیروهای پیشین را بشنویم و به شما برمیگردیم.
در این آخر فشارهایی که سر مهاجرین، سر مردم ملت بیچاره ما که اینجا پناه برده بودند در ایران بیشتر شد و شماری از دوستا و همکارا و نظامی های ما را جمهوری اسلامی بازداشت کرد و رد و مرز کرد و اونجا به دست طالب افتیدند. سخت شکنجه شدن و بند زندان شدن. از این قبیل مسائل ما از مجبوریت در دورایی قرار گرفتیم، مجبور شدیم که این فرما را در آخرا یک ماه میشه موافقه کردیم و فرما را خانه پوری کردیم. و یک تعداد دوستای ما در اوایل 3-4 ماه قبل این فرما را خانه پوری کرده بودند که انتقال شدند. دو انتخاب داشتیم، یا باید در ایران میماندیم یا هیچ کنیم انتخاب و داشتیم که فرما را خانه پوری بکنیم. دو روز قبل ما تماس گرفتن که در تاریخ 13/10/1403، یعنی در حدود 12 روز بعد، گفتن که آماده باشی شما را انتقال میدیم. در این اواخر ثابت شد که جان ما، مال ما، ناموس ما، عزت ما، آبروی ما، زن و فرزند ما در خطر است. فقط این تصمیم ما در این اواخر از قضیه دگرگون رمدل به این طرف تصمیم نهایی گرفته شد. ما و بعضی از دوستایم قبلا، اگرچه 5-6 ماه قبل این فرما دست به دست میشد و توزیع شده بود، موافق نبودیم با این رفتن. اما وقتی که از این قضیه خبر شدیم، ما تصمیم نهایی خود گرفتیم و ما و شماری از دوستایم که باید هر چی زودتر بریم با جنگ اوکراین.
ما در درایی قرار گرفتیم، اگر اونجا میبدیم طالب ما را فامیل سکنجه و عذاب میداد و مجبور شدیم با مسافرت بکنیم. الان که بسیار مجبوری سر ما فشار آورد، فرم مسکو خانه پوری کردیم. به خاطر این ماجرات است که در وطن دگال خود برگشتن میتونیم از دست طالب.
خب جناب شهیدی، حتما شما در جریان هستین که در سال 2022 سه تن از جنرالان پیشین افغانستان به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته بودند که نیروهای ویژه افغان که در کنار نظامیان آمریکایی در افغانستان جنگیده بودند و پس از سقوط افغانستان در 15 آگست سال 2021 به دست طالبان به ایران فرار کردند، از طرف اردوی روسیه برای جنگ علیه اوکراین استخدام میشن. حالا اطلاعات تازه شما در مورد تلاش ها برای تشویق و ترغیب این نیروهای پیشین برای پیوستن به جنگ روسیه علیه اوکراین چی هست؟
باید خدمتتون بگم که مقامات رسمی در ایران در گذشته و الان هم به طور رسمی اعلام نمی کنن که در حال آماده سازی اعزام نیرو سرباز به ویژه به جبهه‌های جنگ در اوکراین در کنار ارتش روسیه هستند. ولی در قدیم ما داشتیم که ایران و روسیه روابط بسیار نزدیک نظامی دارن و همونطور که میدونیم با آغاز جنگ اوکراین هم ایران حمایت کامل کرده از حکومت ولادیمیر پوتین. گزارش های پراکنده ما دریافت کردیم که به برخی از نظامیان سابق افغانستان که چه در ایران هستن و چه در کشورهای دیگه هستن هم پیشنهاد شده هم فشار اومده بهشون که عازم جبهه های جنگ بشن.
چگونه فشار؟
فشار که مسئله اقامتشون در ایران هست، برای اینکه از میان 3 میلیون یا 3.5 میلیون افغانی که در ایران هستن بیشتر از نیمی اونها اقامت دائم و رسمی در ایران ندارن و به طور موقت هستن و بعضی موقع مجبورن که پنهانی زندگی بکنن، که اگر مثلا حکومت ایران اونها رو دستگیر بکنه احتمال بازگردوندن به افغانستان هست که با خطرات جانی احتمال داره روبرو بشن. یعنی اینجور فشار هست، فشارهای روانی هست، چون خانواده این افراد هم در ایران زندگی میکنن. همونطور که اطلاع دارید حدود 2-3 ماه پیش هم سربازان کره شمالی عازم جبهه‌های جنگ شدن و ده‌ها نفر از اون هم در خط اول جبهه کشته شدن و ایران هم به عنوان متحد نزدیک روسیه در زمینه آماده سازی برای این کار هست. چون اگه نگاه بکنیم به مسائلی که در 10-12 سال اخیر در سوریه بود، ایران صدها هزار نفر، هزاران نفر از نیروهای سپاه قدس، لشکر فاطمیون که متشکل از عمدتاً افغانهای ساکن ایران بود، لشکر زینبیون که افغانهای مهاجر پناهنده به پاکستان و پاکستانی‌های شیعه بود، به سوریه اعزام کرد که در تثبیت قدرت بشار اسد نقش ویژه‌ای داشتند. الان این سربازان افغان، پاکستانی و حتی عراقی بخششون برگشتن به ایران و اینها آموزش دیده هستند.
بله، بسیار تشکر جناب شریفی، شما هم خیلی خوش آمدین. قسمی که جناب شهیدی اشاره کرد به عوامل، مثلا گفتم میشه که وضعیت دشوار اقتصادی نظامیان پیشین افغان در ایران، تشدید روند اخراج مهاجران افغان از ایران در ماهای پسین و همچنان تهدید و خطرهایی که میتونه متوجه نیروهای پیشین در صورت بازگشتشان به افغانستان باشه، این نیروها حالا دو انتخاب دارن: اخراج از ایران و افتادن به دست طالبا، یا ای که بپیوندن به جنگ روسیه علیه اوکراین، که او هم شما به عنوان یک متخصص میدونین که خالی از خطر نیست. شماری از این نیروهای پیشین گفتن که با وصف فرمان عفو عمومی از طرف رهبر طالبا در صورت بازگشت به افغانستان کشته خواهند شد. از دید شما چه عوامل اساسی و اصلی دیگه وجود داره که این نظامیان پیشین را مجبور می‌سازد تا بپیوندن به جنگ‌های مثل مناقشه بین روسیه و اوکراین؟
بله، اول اجازه بفرمایید که عرض بکنم که نیروهای دفاعی امنیتی افغان واقعا در تحولات اخیری که در افغانستان آمد در 2-3 سال گذشته واقعا بیشترین آسیب اینا دیدن. حتی در جریان سالهای جنگ قبل از سقوط نظام جمهوری واقعا نظامی های افغان، نیروهای دفاعی و امنیتی در تمام افغانستان کسانی بودند که بیشترین قربانی را در اون جنگ میدادن. ببینید با معاشات بسیار کم، با امتیازات خیلی ناچیز، خطرات بسیار بزرگی را اینا همواره میپذیرفتن و همواره جنگ را با پیش میبردن تا ای که نظام سقوط کرد. در سقوط نظام هم واقعا سقوط سیاسی بود، نه سقوط نظامی. یعنی نظامی های افغان تا آخرین رمق واقعا جنگیدن. وقتی سطح سیاسی از هم باشید، سطح سیاسی سقوط کرد، بعد جنگ هم ختم شد. بران هم در جریان سالهای جنگ نظامی های ما بیشترین قربانی را دادن و هم بعد از اون. بعد از او هم بعد از سقوط نظام هم تقریبا همه از کار برطرف شدن، یک تعدادش واقعا مورد تعقیب و آزار و اینا قرار گرفتن، یک قسمت زندگی خود را باختن و تعداد زیادشان مجبور به فرار از وطن شدن، قسمت عمده در ایران، یک قسمت در پاکستان، بعضی هم که توانستن به کشورهای غربی خود را رساندن فقط برای اینکه جان خود را نجات بدن. حالا هم اینایی که در منطقه هستن خصوصا در ایران، حالا اینطور اعداد و ارقام درست و دقیقی را من در اختیار ندارم، ولی آنچه تخمین زده می شود میگویند در حدود 80 تا 90 هزار نظامی پیشین افغان امروز در ایران با یک تعداد زیاد با فامیلای خود به سر میبرند، زندگی میکنند که زیر فشارهای بسیار متعدد هستند. شما نام بردیم، فشار اقتصادی بسیار فشار عمده هست، برای اینکه اینا مسلکشان مسلک نظام هست و اینا وقتی به ایران حالا زندگی میکنند مسلک دیگه را ندارند، اینا عموما مردم پولدار نیستن که تجارت و ایگپار انجام بدن. اکثریتشان را که ما میشنویم به کارهای بی‌نهایت شاقه مصروف هستند تا اینکه فقط امو خرج و خوراک اولادا و فامیل خود را پیدا بکنن. ولی با آن هم در طی 3-3.5 سال گذشته، یعنی اسناد وجود نداره که به گونه گسترده نظامی های پیشین افغان در جنگ های بیرونی، یا در جنگ سوریه، یا در جنگ اوکراین، و یا در یمن، یا در جاهای دیگه واقعا رفته باشن. این که به گونه انفرادی بعضی ها رفتن بسیار نادر هست، کم است، ولی به گونه سیستماتیک گسترده نرفتن. ولی حالا واقعا فشار سیاسی هم بالای از اینا آمده، به این معنی که حکومت ایران روزانه هزارها افغان را اخراج میکنه. خب حالا این که دلایل او چی هست او را میگذاریم. در ایران گفته میشه در حدود 8 میلیون مهاجر افغان آمده. خب این هم خودش یک فشار بالای ایرانی ها، بالای حکومت ایران هست بدون شک. ولی نظامی های افغان حالا زیر این فشار، از یک طرف فشار اقتصادی، از جانب دیگه فشار سیاسی، و از طرف دیگه فشار امنیتی که اگر دوباره اینا برگشتانده شود به افغانستان واقعا جانشون به خطر است. این دیگه واقعا کدام انتخاب را نمیگذاره. اقدر صادقانه خدمت شما عرض بکنم، من هیسه کسی که در سالها در سکتور دفاعی امنیتی افغانستان من خدمت کردم، واقعا مرا میرنجانه. اقدر درد داره وقتی من مجسم میکنم پیش خود، خود را به جایگاه بعضی از اینا قرار میدم و دوستای بسیار زیاد در سن اینا ما داریم، واقعا در یک حالت بی‌نهایت بد است.
خب در روزهای نخست حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان ما شما چند گزارش معتبر را در مورد شنیدیم که در او از بازداشت، شکنجه، آزار و حتی قتل و ناپدید کردن اجباری نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان گزارش شده، از جمله گزارش دیدبان حقوق بشر، هرچند حکومت طالبان همواره اینچنین گزارش ها را رد کرده. اما با توجه به تأکید طالبان بر نافذ بودن فرمان عفو عمومی، فکر میکنین واقعا این نیروهای پیشین در صورت اخراج و بازگشت به افغانستان از ایران کشته خواهند شد، شکنجه خواهند شد، بازداشت خواهند شد؟
خب ببینید، وقت تغییرات بسیار فاحش در کشورها صورت میگیره، تغییرات سیاسی، یک نظام پس میشود، نظام بعدی که سالها با او در جنگ بوده قدرت را به دست خود میگیرن، نه تنها در افغانستان بلکه در نقاط مختلف دنیا ما را دیدیم. بدون شک تعدادی از کسانی که در حکومت قبلی خدمت میکردن، خصوصا اونایی که در نظام بودن، اونا قربانی میشون، در این هیچ شک نیست، همیشه صورت گرفته. در افغانستان زمانی که مجاهدین در سال 1992 قدرت را از حاکمیت قبلی افغانستان، از حزب دموکراتیک گرفتن، تعداد بسیار زیادی از نظامی ها را کشتن، از سیاسیون را کشتن دیگه کردن. به همین گونه وقت طالب ها هم قدرت را دوباره پس گرفتن، بدون شک یک تعدادی از نظامی ها، یک تعدادی از نیروها در سطوح مختلف موارد شکنجه، آزار، حتی قتل قرار گرفتن، بازداشت ها صورت گرفته، حتی حال گفته میشه که بعضی از اینا هست. به گونه سیستماتیک نبوده، چون این چیز از واقعیت نباید بگذریم، اینطور نبوده که به گونه بسیار گسترده و سیستماتیک وقتی طالب ها قدرت را گرفتن، اینا پشت نظامی ها و یا پشت حتی افراد ملکی قبلی کشور را گرفته باشند و اینا را به گونه گسترده و سیستماتیک اینا را مورد قتل و آزار قرار داده باشند، چنین چیزی نشده. اما خب به گونه انفرادی هم که شده تعدادش زیاد است.
بله.
واقعا زیاد است. حالا به این صحبت بکنیم که اگر به زور برگردانده میشوند تعداد زیادی از این نیروها، من شک ندارم که یک قسمتشان مورد آزار و شکنجه قرار میگیرند، ولی از جانب دیگه خب در افغانستان باز چی بکنن؟ ببینید در افغانستان وضعیت اقتصادی فوق العاده بد است، زمینه کار و اشتغال خیلی محدود است، خصوصا برای کسانی که اونا حرفه نظامی دارن، اگر برایشان در حکومت و حاکمیت جای باشه که برای از اینا نیست. خوب در غیر از او خود در بیرون از حکومت برای یک فرد نظامی متاسفانه دیگه جایی نیست، برایش کار نیست.
بسیار زیاد تشکر جناب شهیدی. بیاین در مورد توزیع فرم‌ها صحبت بکنیم. مرد 38 ساله که به گفتهش حدود 12 سال در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان خدمت کرده و با سقوط افغانستان به دست طالبا به ایران پناهنده شده و خواستن نامش افشا نشه، به ما گفته آغاز نقل قول مستقیم از طرف بعض از افراد فرم توزیع میشه که تا هنوز چند نفر از دوستایم ثبت نام کردن. منم بعد از تفکر زیاد فرم را خانه پوری کردم، چون در ایران در وضعیت بد اقتصادی قرار داریم. پایان نقل قول. خب میدانین که مشخصا این فرم ها را کیها توزیع میکنن، از چی طریقه و چی گونه؟ گفتم میشه که تعداد از این نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان پنهانی زندگی میکنن، از چه طریقه اینا این فرم را به دست میارن؟
حالا اینو باید توضیح بدم که مسئولیت جذب نیرو، چه افغانی باشه چه عراقی چه پاکستانی، برای خارج از کشور، برای سوریه، برای روسیه، با سپاه قدسه که شاخه برونمرزی سپاه پاسداران هست و اینها در داخل کشور اختیار و امکانات نامحدود دارند. به این مفهوم که در تمام شهرهای ایران دفاتری دارند و میتونن جذب بکنن نیرو رو برای برنامه‌های خودشون. ما گزارش‌های پراکنده‌ای دریافت کردیم که همچون فرم‌هایی دریافت شده و جدید هم نیست. وقتی که اشاره کردم لشکر فاطمی رو حدود 10-11 سال پیش تشکیل داد سپاه پاسداران که متشکل از افغان‌های ساکن ایران بود، به همین شیوه بود، پرسشنامه بود و به اینها میگفتن که اون موقع بین 300 تا 500 دلار به هر نفری، به هر سربازی در ماه پول میدادن که برن در سوریه در حمایت از بشار اسد بجنگه و هزاران نفر از افغان‌ها کشته شدن. الان هم این سناریو به نوعی داره تکرار میشه و بخوایم گسترده‌تر نگاه بکنیم، از اونجایی که اقتصاد خود ایران ضعیف هست و حکومت روسیه احتیاج به سرباز تازه نفس داره، برای اینکه سربازهای روسیه چند صد هزار تا در جنگ با اوکراین کشته شدن، بسیاری از جوانان روس از کشورشون فرار کردن، نمیخوان برن به ارتش بجنگن و روحیه سربازان روس هم تضعیف شده، اینه که آقای پوتین ترجیح داده چه از کره شمالی، چه از ایران، چه از عراق، اون چه که ما سربازان کرایه‌ای میگیم جذب بکنه و از نظر اقتصادی هم براش به صرفه هست که با پرداخت چند صد دلار اینها رو جذب بکنه و به صف اول جبهه بفرسته. چون اگر سرباز افغانی، پاسدار ایرانی و یا شبه نظامی عراقی کشته بشه در هیچ جا ثبت نمیشه و با واکنش بین‌المللی هم روبرو نمیشه.
تشکر. خب جناب شریفی، یک مرد دیگه 35 ساله که به گفتهش بیش از 10 سال در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان با طالبا جنگید و بالاخره مجبور شد به ایران فرار بکنه، برادی آزادی گفت که آغاز نقل قول مستقیمش: ما در دوراهی قرار گرفتیم، اگر در ایران بمانیم مشکلات اقتصادی زیاد است و به طور پنهانی زندگی میکنیم، اگر دستگیر کنن مستقیم به افغانستان میفرستن، اگر به افغانستان برویم طالبا ما را شکنجه و زندانی میکنن. ناگزیر شدم که فرم را خانه پوری کنم و به روسیه برم، حداقل فکرم از طرف خانواده آرام میباشه، اگر در وطن ما آرامی می بود هرگز این کار را نمی کردم، همیشه از مجبوریت بوده. پایان نقل قول مستقیم. خب تلاش ها برای پیوستن نیروهای پیشین افغان که سالهای سال در کنار نیروهای امریکایی در افغانستان جنگیده بودند، با اردوی به اصطلاح دشمن ایالات متحده به چه معناست؟
خب این هم میتونیم یکی از ناکامی های سیاست امریکا، سیاست خارجی امریکا بدانیم. ببینین ما در امریکا حدود 25 سال زندگی کردیم و اینجا تحصیل کردیم و اینجا تدریس کردیم. اینا تقریبا میتونم عرض بکنم که امریکا را خصوصا حکومت فدرال و بخش سیاست خارجی اینو را در یک حد خوب مطالعه دارم، میتونم درک بکنم. سیاست خارجی ایالات متحده خیلی خیلی کوتاه بین است، فقط همیشه کوتاه مدت را متاسفانه میبینن. اینا همیشه به میگن عمل کردن. شما ببینین حمایت ایالات متحده از القاعده در دهه 80 باعث چی شد؟ باعث 11 سپتامبر و بعد باز جنگ های امریکا در افغانستان شد. یعنی خود او هم یکی از ناکامی های سیاست خارجی ایالات متحده بود. این هم عین شکل، حالا جنگ 20 ساله امریکا در افغانستان، سرمایه گذاری بی نهایت زیاد، خون دادن امریکایی ها در افغانستان، واقعا قربانی های زیاد امریکایی ها هم در از خون و هم از پول دادن در افغانستان، ولی بعد از 20 سال هم به این گونه وضعیت پیش آمد. این حالتی بود که میشد ازش جلوگیری کرد، این حالتی بود که حتی در اواخر با یک سلسله اقدامات تقریبا محدود که حالا به اون نمیپردازیم، امریکایی‌ها میتوانستن از این جلوگیری بکنن که نظام افغانستان نمیپاشید و صدها هزار نیروی دفاعی امنیتی افغان پراکنده نمیشد. حالا ببینید از یک جهت نیروهای دفاعی و امنیتی افغان بود، از جهت دیگر دو نسل تحصیل کرده افغان که امریکایی‌ها میلیون‌ها دلار بالای اینا مصرف کردن، در امریکا، در اروپا، در منطقه تحصیل کردن، در داخل افغانستان در جریان کار اینا ترنینگ های بسیار زیادی را دیدن و واقعا مردم تحصیل کرده و مجرب هستن، همه پراکنده هستن در دنیا. بهترین کاری که یک تحصیل کرده افغان امروز در امریکا انجام میده درایو تاکسی هست، یعنی این خود درست نیست. این هم خودش نشان میده که یکی از ناکامی های سیاست خارجی ایالات متحده است. حالا مشخصا در قسمت نیروهای دفاعی امنیتی، خصوصا اگر نیروهای ویژه افغان، حالا اگر از اون واحدهای 01 تا 04 ما باشه که اونا مستقیما سالهای سال با CIA بودن و از طرف اونا تمویل میشدن، با اونا جنگ میکردن، یا اگر از نیروهای قلوردوی ویژه ما باشه که هزارها نفر در اون بود، از اردو شروع تا پلیس تا حتی نیروهای امنیت، همه اینا کسانی بودن که برای نیروهای ویژه حد اوسط برای هر فرد حدود 1,000,000 دلار مصرف شده بود. حالا شما ببینین این نیروها به فرموده شما بروند و در صف مخالف جنگی که امریکا ازش پشتیبانی میکنه بجنگن، اوی خودش یک ناکامی بسیار حاد سیاست امریکا را نشون میده.
بله جناب شایدی، پیشتر قسمی که شنیده ما شما، آقای شریفی به آمار و ارقام در مورد حضور نظامیان پیشین افغانستان در ایران اشاره کرد. آمار شما چیست؟
آمار دقیقی در دست نیست، برای اینکه خودتون هم اشاره کردیم بعضی از نظامیان بلندپایه، نه از سربازان عادی، به طور مخفی در ایران زندگی میکنن یا نگفتن به مقامات ایران که از سابقه شون چه بوده و کارهای دیگه میکنن، تجارت میکنن یا در ادارات مختلف کار میکنن. و از اونجایی هم که بین 3 تا 4 میلیون افغانی در ایران ساکن هستن در شهرهای مختلف، نمیشه واقعا آماری داد. ولی وقتی به گذشته، 10 سال گذشته نگاه میکنیم که مثلا اشاره کردم لشکر فاطمی رو تشکیل دادن، بعضی از اینها از نظامیان سابق افغان بودن که آموزش دیده بودن و بعضی های افغان هایی بودن که به خاطر شرایط اقتصادی و امنیتیشون مجبور شدن برن در سوریه در کنار نیروهای بشار اسد بجنگن. و سیستم در ایران طوری هست که شما نمیتونید به هیچ گونه آماری در این زمینه ها دسترسی داشته باشید، برای یه حکومتی است که بسیار محرمانه و مخفیانه مخصوصا عملیات برون مرزی رو انجام میده، ما هنوز نمیدونیم.
تشکر جناب شریفی، بیاین از شما بشنویم در مورد پیامدهای احتمالی شرکت یا اشتراک احتمالی این نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان در جنگ‌های بیرون مرزی بزرگ، مثلا جنگ روسیه و اوکراین، چه پیامد خواهد داشت؟
اولا خب فعلا گسترده ترین جنگ واقعا جنگ روسیه در اوکراین است، هم جایی که واقعا نیروی انسانی بسیار زیاد ضرورت داره همو هست، ولی دیده شده که آینده ای جنگ به کدام طرف میره. حالا در امریکا آقای ترامپ از تاریخ 20 جنوری رسما قدرت را تسخیر میکنن، به دست میگیرن و با تیم خود میان در اینجا. اینا صحبت هایی که در جریان کمپین های انتخاب کردن در این فرصت راه حل را برای ختم جنگ روسیه با اوکراین اینا به پیش خواهد گرفتن. حالا اگر جنگ روسیه با اوکراین ختم شود، بعد باز ضرورت برای اعزام نیروی بیشتر در اونجا وجود نخواهد آمد. ما فکر کنم این تأثیر مستقیم بالای آینده این نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان، خصوصا اونایی که در ایران هستن، خواهد داشت، چون اگر ضرورت نباشه باز دیگر نمیبرن بسیار زیادشون. اگر جنگ ادامه پیدا بکنه، بدون شک با وضعیت سیاسی و اقتصادی که بیشتر صحبت کردیم وجود داره، ممکن است که کتله‌های نسبتا بزرگی از نیروهای افغان اعزام شوند در اونجا.
با مذرت، یک سناریو خطر درز اطلاعات است که دو هم در یک گزارش کانگرس اشاره شده بود، البته با اشاره به می تلاش استخدام نیروهای پیشین افغان از سوی روسیه، و هشدار داده شده بود که خطری وجود داره که نیروهای کماندوی افغان که از طرف نیروهای بحری و گرین برتس ایالات متحده آموزش دیدن، ممکن است اطلاعات در مورد تاکتیک های ایالات متحده در باره داعش و خود روسیه و ایران را افشا بکنن. چقدر جدی است این؟
بدون شک یک مسئله جدی است. ببینید، از نقطه نظر استخباراتی عموماً کشورها یا سازمانهای اطلاعاتی دو چیز را کوشش میکنن محرم نگه بدارن. یکی خود اطلاعات روزمره هست که او به زمان تعلق داره، اگر زمانش گذشت باز اطلاع اهمیت خود را هم از دست میده. از او گذشتن دو چیز بسیار زیاد مهم است که همیشه رأس میکنن. یکی را برش سورسز یا منابع میگن، منابع اطلاعاتی، و دیگه متد، یا ما برش TTP میگیم، یا Tactics, Techniques and Procedures در استخبارات. بنابراین فرموده شما بسیار دقیق هست، از دید ما هم یک نگرانی بسیار کلان هست، برای از اینکه نیروهای ویژه بیشتر هم عرض کردم حد اوسط بالای هر کدامش $1 میلیون مصرف شده، مصرف پولش به یک طرف، ولی $1 میلیون طور مصرف شده که اینا از موضوعات بسیار عمده، خصوصا امید مسئله TTP را عرض کردم، Tactics, Techniques and Procedures، میتودهای کاری اطلاعاتی، میتودهای کاری جنگهای ویژه، از تاکتیک ها اینا به گونه‌ای که آمریکایی‌ها استفاده میکنن، اینا اطلاع حاصل کردن، اطلاع دقیق دارن، ترین شدن. حالا اینا اگر به دست رقبای آمریکایی میفته، خب بدون شک از اینا را تخلیه اطلاعاتی میکنن به انواع مختلف، بدون شک اون مسائل درز میکنه. بنابراین این هم برای ایالات متحده هم یک نگرانی عمده هست، و هم طوری که من پیشتر عرض کردم باز ناکامی سیاسی شون نشون میده.
بسیار تشکر از شما قدرت شهیدی، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، و جناب آریان شریفی، استاد مطالعات امنیت بین الملل در دانشگاه پرینستون. و ممنون از شما هم که این مثلث را تماشا کردید. رادیو آزادی. رادیو د ډیجیټل پاند سره سلامونه. زه سید شنوار ایم، او د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د آزادۍ ځانګړې و مورسته مراپول. نن خبرې کوي چې چینایي فضانوردان له فضایي سټېشن د باندې وتلي او 9 ساعته پرله پسې فضا کې د قدم وهلو ریکارډ جوړ کړی. له داسې کتابه به ما هم خبر کړم چې ټول 10 پاڼې دی، خو لوستل یې شاید سلګونه کاله وخت ونیسي. وطن کې لا هم ترافیکي پیښې لسګونه انسانان خوري، خو بریتانیا بیا په سړکونو داسې چستې په مصنوعي ځیرکتیا سنبالې کمرې ولګولې چې آن د موټر چلوونکي چیره لولي چې چیرته نشه خو به یې نوي کړي او ټکر ونه کړي. نورې ډېرې خبرې هم شته، خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکي. د فاتحې غوړېدله ټغر کې د حقاني سیاسي پنډغاله، د خلیل حقانی له ترور وروسته ګڼ سیاسي لوري د حقانی په ټغر کې ناستل، خو ډېر کم کنداري طالبان هلته تر سترګو شوي.
د خپل منځي اختلافات او اټکلونه د سفونو په تړلو انګیزل شي.
د افغانستان څلور سیمونه نفوس دغه پورته ګوري نور ستاسو خپل فاصله د دې لوی پکتیا دغه لوی پورته ګوري هغه نوري خبرینو مشوره
د ترازو په لا کرا کرار د قانیانو خوا ته میلان کوي او حتی خارجان هم یعنی بین ملي ټولنه او نور افغانان هم د هغوی خوا ته ډېر میلان کوي.
یو مهم غلی و چې د پاکستان د استخباراتو سره همدارنګه د پخواني جهادي قمندانانو او د ولسونو په منځ کې رابطه درلودله او ډېر اسرار ورسره وو، نو دا یوه لویه ضربه د عقلي د شبکې لپاره ده.
ستوري لپاره له طالباني سیستم نه د جولاني علمان وایي، موږ پرمختللي خلک یو، نجونې به مو زده کړې کوي، خپل هیواد نه دویم افغانستان نه جوړو.
نو دا طالبان چې دی جدا ولاړ دی، ټول امت څخه په دغه قضیه کې چې دی جدا ولاړ دی، جدا لارې اختیار کړې دی، جدا اجتهاد یې کړی دی. دا چې اجتهاد یې څومره سم دی ناسم دی، هغه تاسو هم ګورئ، موږ هم ګورو، ټول ملت یې ګوري.
خود به خلک په موږ باندې ریشخند وهي چې اسلام د افغانستان کلتور د میرمنو د حقونو په باره کې یو څه وایي او واکمنان بل څه کوي.
او پر خپل لابیګرو پوهنتوني استادانو د طالبانو راګرځېدل. ازادي راډیو راپورونه ترلاسه کړي چې طالبانو کونړ پوهنتون، ننګرهار پوهنتون او حتی کابل کې پوهنتونونه ګڼ سلفي جمعیت اصلاحي او اخواني استادان شړلي، ځینو یې هرکلی، ځینو پرې نیوکې کړي دي.
واقعا دا ډیره لویه فاجعه ده، ځکه چې دا اکثره هغه استادان دي چې دوی په بېلابېلو مسلکونو کې زده کړې کړي دي، په مختلفو برخو کې دوی بېلابېلې مقالې، لیکنې، تالیفات او علمی نشریې خپرې کړې دي، او د ډېرو لوړو تجربو خاوندان پکې دي.
بیا هم ستړي مشي. د حقانی شبکې د مخکښ غړي او سراج الدین حقانی د تره خلیل حقانی له وژل کېدو وروسته د طالبانو په لیکو کې د قوي اختلافاتو د رابرسره کېدو ځان ټنګېدله چې تېرونه ګڼو سیاسي لوجو پرې نظرونه ورکړي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد او د دوی خارجه وزیر امیر خان متقی په خلیل حقانی برید د داعش کار بلله، خو سراج الدین حقانی چې لای د دغه قتل ګوته چاته نه ده نیولې، د څارونکو په باور لیوې اونۍ راهیسې په پوره شور سره د فاتحو لاخیستلو یې داسې ښکاري شي. نوموړی به د خپل تره د قبر خاورې ژر وچېدو ته پرېنږدي. دغه راز که څه هم د حقانیانو کشر انس حقانی وایي دوی د څوکۍ پر سر جنجالونه نه کوي او نه اختلافات شدت ته باسي، خو اوس مخکې له دې چې ملا هبت الله د کډوال وزارت خالی شوي څوکۍ ته نوی څوک ورواستوي، سراج الدین حقانی د خپل کاکا زوی د خپل پلار ځایناستې ټاکلې او دا څوکۍ د یوې اونۍ په تېرېدو لا هم ریزرف ده. بلخوا د حاجی خلیل لمړي نورسته یو ومنه یو شو چې سراج الدین حقانی د پکتیا ګرد چړې کې ډیره ده، او هلته د فاتحې لپاره د حامد کرزي او حکمتیار په شمول د پخوانیو افغان سیاسونو د شیعه مذهبي استادو خو د ملا برادر ترڅنګ ډیرو کمو کنداري طالب مشرانو ورتک د یوې نوې صف بندۍ په اړه ګنګوسې زیاتې کړې دي.
الله پاک جل اعلی شانه دې د دې کورنۍ بچی بچی ته دغه توان او توفیق ورته په نصیب کړي چې د افغانستان څلوېښت میلیونه ولسوالۍ صفا مجلس کته وو، د افغانستان څلوېښت میلیونه نفوس دغه پورته ګوري نور ستاسو خپله خوښه ده، د دې لوی پکتیا دغه لوی پورته ګوري هغه نوري خبرینو مشوره وه.
دلته زمونږ خواهش دا ده د افغانستان د ټولو مشرانو نه او د حقانی د نوی حقانی د کورنیو میراث فرونه چې ملت تاسې سره ده، او داسې یو دالیز کې برابر کړي چې بیا دا د شر لاسونه پکې ماتي.
دا په دې دلالت نه کوي چې دې سره یو جګړې ته ورسیږي، یا د خلیفه سراج الدین حقانی د تره د شهادت څخه وروسته د هغې سره د افغانانو او یا د سیاسون ناستې ولاړې د هغې د تسلیت پر پار باندې چې هغې د تسلیت او د تعزیت پیغام وړاندې کړی دی، هغه دې په دې حساب پلی شي چې ګوندې دا د کندهار د امیر په مقابل کې چې دی یو سنګر نیول دي او یا یو جبهه پرانیستل دي. نه موږ او تاسې د مخکې څخه لیدلي دي چې نسبت د کندهار ډلې ته چې دی د سراج الدین حقانی کومه ډله چې ده شبکه چې ده چې د طالبان د اسلامي امارت یا د امارت اسلامي افغانستان د چتر لاندې چې دی د پخوا څخه کار کړی دی، تر اوسه پورې کار کوي. دیو د دې څخه ډېر پخوانی تاریخ لري، 50 کلن تاریخ لري، او دیو د دغه ټولو سیاستونو سره چې دی په یو وخت کې په یو مشترکې جبهه کې پات شوی د اشغالګر په خلاف د روسانو په خلاف نو هغه روابط هم دي او په دې خاطر باندې په ولس کې هم زیات محبوبیت لري او د هر قشر او د هر طبقې خلک چې د ورزور سره غم راضي کوي خدا په دې معنی نه چې د خلک دي د قندهار په مقابل کې چې د سنگر ونیسي
د خلیل حقانی په مړینه د یو شمېر هیوادونو استازو هم خواشینی ښودلې ده خو د ملي امنیت په خواند رئیس رحمت الله نبیل بیا یاد پیښې ته په اشاره ویلي سراج الدین حقانی به ډېر ژر د افغانستان د ابو محمد الجولانی په څیر راڅرګند شي د حزب اسلامي اړوند شهادت ډیلی په نوم ویبسایټ هم په مستعار نوم لیکنه خبره کړې ده چې پکې د کندهار طالبان او د دوی مشر انحصارګر بلل او حقانیانې په ژمنو د درېدو له امله د افغانستان د راتلونکي لپاره د حساب وړ خلک بللي خو وروسته چې په ټولنیزو رسنیو خلکو بحثونه وکړل ګواکې دا لیکنه د ګلبدین حکمتیار خپله ده نو ژر له دغه ویبسایټ نه لرې کړی شوه بلخو امرالله صالح دغو ټولو ګنګوسو ته په اشاره ویلي نه به په ژوند طالبان مشروع حکومت شي نه به هم ترې کومه ساتلې مثبته هیله رنګ راوړي
د طالبانو مشران کوشش کوي چې د خلیل حقانی وژنه یو عادي پیښه وښيي اما دا عادي پیښه نه ده بلکې خلیل حقانی د حقانی د شبکې یو مهم غړی وو چې د پاکستان د استخباراتو سره همدارنګ د پخواني جهادي قمندانانو او د ولسونو په منځ کې رابطه درلودله او ډیر اسرار ورسره وو نو دا یوه لویه ضربه د حقانی د شبکې دپاره ده البته د طالبانو د حقانی شبکې او د قندهار یا سابق چې د کویټې شورا وه د دې ترمنځ اختلافات پخوا هم موجود وو او د دې دغه اتحاد یو زیواله دا دغه وخت ضرورت په اساس باندې وو اما کله چې طالبانو قدرت ونیو نو د حقانی شبکه کابل ته داخل شوله او اوس د خلکو په منځ کې همدارنګه د نړیوالو په منځ کې د حقانی شبکه او بالخصوص سراج الدین حقانی زیات مطرح دی چې دا اوس د طالبان په منځ کې دی هغه نرم دریزه غوندې ښکاري ځکه چې دی غواړي چې مکاتب بیرته وي د ښځو په تعلیم باندې بندیز باید نه وي همدارنګه نړیوالې ټولنې سره باید مثبت تعامل رامنځته شي او همدارنګه په خپله د افغانانو سره اما د قندهار اداره یا ملا هبت الله چې تر اوسه پورې لا چا لیدلې نه ده د طالبانو مشر هغه د دغه مفکورې سره مخالف ده ځکه چې هغې په تعلیم باندې بندیز لګولی ده د نړیوالو سره منفي تعامل لري او نه غواړي چې داسې یو څوک دی چیلنج کړي نو په دې خاطر باندې دا اختلاف ژور دی ځکه چې مولوی کبیر په خپله په پکتیا کې وویل چې خلیل حقانی ډېرې واضحه خبرې د طالبانو مشر ته وکړې اما تفصیل یې ورنکه سره نو دا اختلاف د قندهار او د کابل موجود دی
د حقانی شبکې او د کندهار د شیخانو ترمنځ روابط څه فکر کوم چې ښه نه دي یعنی هر څوک چې د افغانستان مسایل تعقیبوي لورا دا ورته ښکاري چې روابط ښه نه دي حقانیان چې دي هغوی نن یو مقتدره کورنۍ ده په افغانستان کې په سیاست کې دخیل خلک دي شکیل خلک دي او یو نه دي بلکې څو نفره دي او شتمن خلک دي او دا په خپل یعنی دغه شتمن په سیاست کې شکیل او قومي بیس درلودل دا په هر چا کې چې وي هغه کورنۍ په سیاست کې مهم رول لوبولی سي په تېره بیا په افغانستان غوندې ځای کې چې پیسې قومي بیس او په سیاست کې شکلتوب دا ټوله ډېر زیات اهمیت لري دوی دا ټوله په ځان کې وس لري د حقانیانو یو مشکل چې دی هغه دا دی چې نوي دغه یعنی په عصري علومو تاثیر کرده خلک نه لري بلخوا د کندهار غې چې دی هغوی زیاتره ملایان دي افراطیت ته مخه کړې ده او یوازې پر نظامي مټ باندې اتکا کړې ده خلک یې د ځان څخه خوابدي کړي دي خلک تنفر ځینې لري نفرت ځینې لري د کندهار شیخانو څخه افغانان اکثریت نو لهذا داسې معلومیږي چې د ترازو پلا کرار کرار د حقانیانو خوا ته میلان کوي او حتی خارجان هم یعنی بینالمللي ټولنه او نور افغانان هم د هغوی خوا ته ډېر میلان کوي تاسو به دا فاتحه ولیدلي یعنی په دې فاتحه کې واقعا هم دا ښکارېدله چې دوی نور هم تبارز کوي او نور هم قوت زیاتېږي
بلخوا د سوریې د واک ته رسېدلې وسله والې ډلې تحریر شام د مشر احمد شر الجولاني تازه څرګندونو څه خلک طالبانو ته او څه یې بیرته د افغانانو په اړه د جولاني ناسم قضاوت له امله پارولي دي. هغه په یوه مرکه کې ټینګار کړی چې دوی نه غواړي له سوریې نه دویم افغانستان جوړ کړي، بلکې د نجونو د هر ډول زده کړو پلویان دي او آن د جګړې پر وخت هم تر خپل واک لاندې ښوونځیو او پوهنتونو کې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړې وه. د جولانی په خبره کې افغانستان کې د نجونو زده کړو ته اجازه نشته، نو هغه یوه قبیلوي ټولنه ده، خو سوریه یو پرمختللی هیواد او ملت دی او دوی د نجونو د زده کړو مخالف نه دي. هغه ټکه چې د افغان سیاستوالو تر څنګ د عامو خلکو غبرګونونه هم وپارول. عامو خلکو ویلي دا هغه وسلوال ترهګر دي چې طالبانو یې واک ته د رسېدو له امله خوشحالۍ کولې، مفته مشورې یې ورکولې او آن جشنونه یې پرې نمانځل، خو تر طالبانو لا د شام د وسلوالو فکر په مراتبو روښانه دی.
د نړۍ هیڅ یو اسلامي خوځښت او هیڅ یو اسلامي ګوند چې دی د نجونو پر تعلیم د پابندۍ پلویتوب نه دی کړی او نه ورسره ولاړ دی او نه دې ته چې دی د اسلام له ادرسه ګوري چې یعنې په اسلام کې هم داسې یو څیز شته دی چې هغه د جهل ته ترجیح ورکړي پر علم باندې، نه هیڅکله نه. نو دا طالبان چې دی جدا ولاړ دی، د ټول امت څخه په دغې قضیه کې چې دی جدا ولاړ دی او جدا لارې اختیار کړی دی او جدا اجتهاد یې کړی دی. دا چې اجتهاد یې څومره سم دی ناسم دی هغه تاسو هم ګورئ، موږ هم ګورو، ټول ملت یې ګوري. خو طالبانو ته پکار دی چې په خپلو کړنو کې تجدید نظر وکړي، په خپلو سیاستونو کې تجدید نظر وکړي. دا دنیا چې دی اوس ګلوبل ویلج شوې ده، دا دنیا چې دی د یو کلی مثال لري، په دې کې اوس امکان نه لري چې دوی هغه څه ترسره کړي څه چې د دوی زړه غواړي. اوس خلک چې دی راپورته کېږي، غږ پورته کوي، خلک چې دی په مختلفو لارو چارو باندې فکر کوي، غور کوي او دوی په خپل ځان سره او د دغه ولس سره چې دی زیاتې کوي. نو په کار بداوي چې دی دو دې هر څه خلاص واخلي او خپل ولس ته رجوع وکړي او هماغه دین چې دی رامخې کړی دی او دوی چې دی مدافعین دي هماغه ته رجوع وکړي او د هماغه دین څخه چې دی دته د حل لار راوکاږي.
پر خو دا ډاکټر غنی د وخت د چارو د اداري مشر ډاکټر محمود فضلی ویلي جولانی هم د افغانستان په اړه زموږ د تاریخي دښمنانو په ځانګړې توګه د ښکېلاک کاذب روایت تکراروي او ملاتړ یې کړی دی. دا په باور دا غلط روایت بیا بیا له غیر افغاني رسنیو څخه خبرېږي تر څو په افغانستان کې د زده کړو د روان بحران پړه د حاکم استبدادي ډلې او د هغوی د بین المللي ملاتړو پر ځای زموږ په کلتور او ټولنې واچي. فضلی زیاته کړې د حاکم استبدادي ډلې کړنې زموږ د افغاني ټولنې د دود او کلتور استازیتوب نه کوي، بلکې دا ډله او د دوی د تورې دورې افراطي نظریات به په بهر کې تولید شوي دي او افغانستان ته وارد شوي.
دا د افغانستان ته او د خاصتاً د افغانستان اوسنۍ حکمنو ته یو ډول پیغور او رشخند وهل دي. خود به خلک په موږ باندې رشخند وهي چې اسلام د افغانستان کلتور د میرمنو د حقونو په برا کې یو څه وایي او حکمنان بل څه کوي. وګوره اقرا باسم ربک الذی خلق، همدا شانته کله چې د دوو کورنیو دوو قبیلو جنگ وي چې میرمنې په هغې کې دخالت وکړي، د افغانستان کلتور رواج دومره میرمنو ته درنښت لري چې هغه جنگونه په ځای ودرېږي که هر څومره مړې پکې شوي وي هم. او اسلام قرآن میرمنو ته د تعلیم د کاري اجازه ورکوي. نو اوس څوک پر سمه روان دي؟ آیا د افغانستان اوسني واکمنان په اسلامي اقوالو برابر دي سم روان دي که د سوریې خلک؟ نو د سوریې اوسنی مشر ښه خبره کړې ده چې افغانستان له سوریې نه به افغانستان نه جوړوي، بالکل دی نه جوړوي. میرمنو ته د خپل حقوق ورکي او حقوق ورکوي او زموږ میرمنې زموږ خلک دی همداسې په توره شپه کې ژوند تېروي.
او که څه هم تېره اونۍ په ختیځو ولایتونو کې له پوهنتونو د سلفي جمعیت اصلاحي او حزبي استادانو د منفی کېدو راپورونه ورکړل شول او په دې کار ځینو افغانانو خوښي وښوده چې ښه شوه د طالبانو ځینې پخواني لابیګر کورونو ته ځي، خو ځینو بیا ویلي دا کار تحصیلي بنسټونو ته د طالبانو بله ضربه ده. په خپله دغو منفک شویو استادانو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي طالبان کور ته شړي او دلیل نه ورته وایي، خو دوی پرې پوه شوي دي چې د طالبانو حکومت پوهنتونو کې د لا نورو خپلو خلکو جذب ته زمینه برابرول غواړي. د کونړ سید جمال الدین پوهنتون سرچینو ازادي راډیو ته ویلي طالبانو له دغه پوهنتونه 12 استادان تازه شړلي چې اته سلفیان او د شریعت پونځي استادان. د ننګرهار پوهنتون هم چې شاوخوا 40 استادان تازه منفک شوي د طالبانو د نوي تاکتیک په اړه دغه استادان وایي د یادې ډلې حکومت په ډېره سپینسترګۍ د بل هر فکر کس شړي او پر ځای خپل کسان راوستل غواړي. د یادونې ده چې په کابل کې د پولیټکنیک پوهنتون یو استاد هم د نوم د نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي تازه له دغه پوهنتونه د اسلامي ثقافت مضمون 4 استادان له دندو لرې شوي چې ګڼ یې اخواني فکر وو. د دغه ټولو استادانو د ادعاو په اړه مو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیاء الله هاشمي وپوښته، خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی.
دا په مجموع کې هغه استادان دي چې هغه ډیر طالب پلوی نه دي او یا د حنفی مذهب پیروان نه دي او یا د طالبانو د اوسنۍ د لوړو زده کړو وزارت سره اړیکې نه لري یا یې پخوا اړیکې نه درلودلې او یا د جمعیت اصلاح او یا د حزب اسلامي او د نورو پخوانیو ټولنو یا ګوندونو غړي دي او یا د دوی هم فکر نه دي د دوی په اصطلاح باندې. واقعا دا ډیره لویه فاجعه ده ځکه چې دا اکثره هغه استادان دي چې دوی په بیلابیلو مسلکونو کې زده کړې کړي دي، په مختلفو برخو کې دوی بیلابیلې مقالې لیکنې تالیفات او علمي نشریې خپرې کړې دي او د ډیرو لوړو تجربو خاوندان پکې دي. په دې نوم باندې د استادانو شړل د پوهنتونونه او یا په یو بل نوم باندې منفی کول دا ډیره فاجعه باره او ډیره خوشینونکې او د تاسف خبره ده. هغه څوک چې په هیواد کې حکومتداری کوي، حکومتداری باید ډیره لویه سینه ولري او دې ته زمینه مساعده نه کړي په لوی لاس چې کادرونه نور هم فرار وکړي، لکه اوس چې اکثره اوس علمي کادرونه د هیواد څخه ووتل او د وتو په حال کې دي او یا نورو هغه بالقوا تهدیدات او فاجعو ته لاره پرانیزي چې هغه متاسفانه بیا جبرانیدونکي نه دي. نو په دې خطر باندې چې موږ عدالت پلی کړی وي په یو ملک کې یو شرعي واقعي نظام وي، نو باید خلک د هغې نه تیښته ونه کړي او خلک باید مجبور نشي په شکل د اشکالو چې هیواد پرېږدي، خپل ملک پرېږدي، خپل خپلوان پرېږدي. دا حالت په هیڅ وجه باندې د توجیه وړ نه دی او دا حالت چې دی دا نه جبرانېدونکي پایلې لري او ډېرې بدې پایلې لري، هم د تحصیلي نهادونو دپاره، هم د هیواد دپاره، هم د راتلونکي دپاره، هم په خپله د هغه نظام دپاره چې هغوی غواړي په ملک کې دوامداره حکومتداري وکړي.
او بل غاړه په داسې حال کې چې افغانانو ته نوره د سقوط کیسه د څلورم کال پر رسیدو زړیدونکي ده. خو ډونالډ ټرمپ چې تازه ولسمشریزې ټاکنې ګټلې په خپله وینا کې یو وار بیا ویلي که دی د بایډن پر ځای وای طالبانو به ترې د ازادۍ رسمي ګذشت مراسم نه وای ترسره کړي. هغه یو وار بیا ټینګار کړی چې افغانستان نه د وتلو په اړه غلطې پرېکړې روسیه زړوره کړه چې اوکراین باندې برید وکړي. خو ټرمپ دا نه دي ویلي چې طالبانو سره راتلونکي کې څه کول غواړي، اما په وینا یې که هغه وخت دی ولسمشر وای نو به یې طالبانو ته یوه وسله او حتی یو میخ یا پیچ هم په کابل کې نه وای پرېښی. حال دا چې د ده په وینا اوس مهال ټولې پرمختللې امریکایي وسلې د طالبانو لاسته لوېدلې.
افغانستان په رسمیت ونه پیژني او نه به هم خپل سفارت په افغانستان کې خلاص کړي. لهذا زه فکر کوم چې د ټرمپ راتګ سره به افغانستان نور هم منزوي سي، نور به هم مشکلات زیات سي. البته دا معلومه نه ده چې آیا ټرمپ د مخالفینو سره کومک وکړي که نه، یعنی د طالبانو د مخالفینو سره به مالی او تسلیحاتي کومک وکړي که نه، دا معلومه نه ده. که څه هم د ټرمپ په کابینې کې په شاوخوا خلکو کې داسې خلک دي چې ټوله د طالبانو سرسخته مخالفین دي او زه فکر کوم چې دا باید د طالبانو لپاره د تشویش خبره وي. نو لهذا زما خپله عقیده دا ده چې د ټرمپ تر راتګ سره به طالبان تر سختو فشارونو لاندې سي او طالبان باید دې ته ځان چمتو کړي. که څه هم طالبان د ټرمپ راتګ ته خوشبینه وه او یو څه خوشخوانۍ و اتڼې ورته کاوه، مګر زه فکر کوم چې دا به ډېر ژر په غم بدل سي.
ویلې چې شیز موږ په ژوند کې ډېر پرمختګ کړی دی.
حضرت دې د دې نه یاد کړم چې حقوق ځان یعنی چی.
بلخوا په نږدې ورځو کې کور ته رخصتېدونکي امریکایي خارجه وزیر انټونی بلینکن د دې هیواد استازو جرګې ته د افغانستان په اړه د سپینوي ناسته کې ویلي د روسیې په ګډون به د امریکا ټول مخالفان سخت خوشحاله وای که چیرته د دوی ځواکونه د شلو نورو کلونو لپاره په افغانستان کې پاتې شوي وای. بلینکن کانګرس ته د دوحې د تړون په اړه خپل تازه وضاحت کې تایید کړی ده چې د طالبانو په خوشي شویو 15,000 زندانیانو کې زیاتره لوی ترهګر وو، خو په مذاکراتو کې د ده په وینا د افغانستان د جمهوري نظام استازی نه و چې د مسایلو د اعتماد جوړونې برخه کې د انټونی بلینکن په وینا لوی ناورین رامنځته کړ.
د امریکې نوې اداره چې رامنځته کېږي د جنوري په 16 نیټه باندې تر اوسه پورې د دو پالیسی د افغانستان باره کې واضح نه ده، اما دوه درې شیان واضح دي چې یو دا ده چې هغه کومکونه چې پټې اخکاره طالبان ته کېدل او یا افغانان ته کېدل په هغې باندې شاید بندیز ولګول شي. دویمه مسله دا ده چې د طالبانو سره ښه روابط نه لري. اما دا چې څه تغیرات به رامنځته شي دا د سیمې او د نړۍ د نورو پیښو پورې تعلق لري چې څه به کېږي او امریکا به څه رول ولوبوي. خو زما خپل نظر دا دی چې مخکې له دې نه چې نوره دنیا د افغانستان په مسایلو کې مثبت یا منفي تصمیم ونیسي، ښه خبره د افغانانو دپاره د ټولو اړخونو دپاره دا ده چې په خپلو منځو کې سره د ولس د مشارکت دپاره یوه لاره پیدا کړي او سره توافق ته ورسیږي، ځکه د نفع او انحصار د سیاست قدرت نتیجه نه ورکوي او افغانستان بیا د نیابتي جګړو او د سیمې او همدارنګه د دنیا ګرځي او دا د افغانانو په ګټه نه ده. او که چیرې حالات همدغسې توام کوي نو طالبان نه شي کولای چې په افغانستان کې فزیکي، بشري او رواني امنیت تامین کړي او عواقب به ډېر خطرناک وي. او مسؤلیت هم د طالبانو په غاړه ده، ځکه چې دوی په قدرت کې دي او دوی د روانو نیابتي جګړو لپاره زمینه مساعدوي.
په ټولنیز رسنیو تیره اونۍ بلاخره د طالبانو له راتګ درې کاله وروسته یو طالب چارواکي ومنله چې د دوی حکومت په افغان رسنیو له هر لوري دایره راتنګه کړې ده او هر ډول ازادي یې ترې اخیستې. هغه ټکی چې تر اوسه یې طالب ویاندانو له منلو انکار کوو او رسنۍ په خپلو کارونو کې د شریعت په چوکاټ کې آزادې بللې. په ټولنیزو رسنیو خپره شوي ویډیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی په افغانستان کې له رسنیو سره د طالب چارواکو پر چلند نیوکه کړې. وایي په افغانستان کې رسنۍ له محدودیتونو او ننګونو سره مخ دي. د تنگزی په باور هغه مهال به د حکومت او ولس ترمنځ واټن له منځه لاړ شي چې د طالبانو حکومت رسنیو ته اجازه ورکړي چې په خپلواکه توګه فعالیت وکړي. عباس تنگزی په خپلو خبرو کې پر طالب چارواکو دا نیوکه هم کړې ده چې ځینو مواردو کې د رسنیو د بحثونو مېلمانه حتی نیسي او تعقیبوي. هغه زیاته کړې د طالبانو له حکومت او چارواکو څخه غواړي چې اجازه ورکړي څو افغان رسنۍ له نړیوالو رسنیو سره سیالي وکړي. دغو څرګندونو ته په اشاره ګڼو فعالانو ویلي زخه شو چې طالبانو خپل هم له خپل وضع کړي سانسور نه شکایت وکړ او دا یې ومنله چې رسنۍ یې له ستوني نیولې دي. تر دې وړاندې طالبانو بیا بیا ویلي چې رسنیو ته یې ټولې ازادۍ ورکړې دي، په داسې حال کې چې د لسګونو خبریالانو، سیاسي شنونکو د نیولو، شکنجه کولو او ګواښلو خپاره شوي راپورونه به تر اوسه پورې ردول. تیره اونۍ د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب بیا د ټولنیزو رسنیو له یو شمېر طالب لیکوالانو او د دوی د حکومت ملاتړو سره ولیدل، خو دې کار نه یې په ټولنیزو رسنیو بحثونه جوړ شول. د طالبانو دفاع وزارت ویلي وزیر دغو لیکوالانو ته سپارښتنه کړې چې د نظام د پیاوړتیا لپاره لا زیات کار وکړي تر څو د ډیرو خلکو باور راخپل کړي. خو خلکو ویلي طالب لیکوالان خو ټول ورځ ټولنیزو رسنیو کې خلکو ته بدې ردې وایي، زړونه به څنګه خپل کړي. پر طالبانو باندې تور دی چې څو ادارو کې یې کرایي لیکوالان استخدام کړي دي چې د هرې مشهورې څېرې په نامه یې اکاونټونه جوړ کړي او د خپل حکومت لپاره تبلیغات ترې کوي. د طالبانو له دفاع وزارت نه د دې ناستې خبرو شویو انځورونو کې خلکو د تریخ طنز په ډول هغه کسان لټول چې د فعالانو په باور د طالبانو د حکومت لپاره کرایه شوي او په مستعارو خزینه اکاونټونو، ټویټر، فیسبوک، ټیک ټاک او هر ټولنیزو رسنیو کې خلکو ته کنځاوي کوي. یو شمېر نورو فعالانو بیا ویلي د طالبانو د حکومت لخوا پر خپلو فیسبوکي او ټویټري لیکوالانو تکیه زیاتول دا ښیي چې طالبان د جمهوریت په څیر خپل وروستی برخلیک ویني او دا ډله د خپلو پراخو تبلیغاتو یا د رسنیز سانسور له وضع کولو وروسته لا هم د خلکو له فکري روښانتیا نه یوازې دا چې ډار لري، بلکې د خپل حکومت پر ضد روانې تبلیغاتي جګړې پښې لړزولې دي. او د اونۍ په اخر کې بیا دردونکې خبر دا و چې د کابل کندهار پر لاره د غزنی قرباغ شاوخوا سیمو کې د مسافروړونکو موټرو دوه ټکرونو یو نیم سل افغانانو ته مرګ ژوبله واړوله، چې له امله یې د مسافربرۍ په شرکتونو نیوکې هم یو وار بیا زیاتې شوې. دا په هیواد کې له اوږدې مودې وروسته لویه پېښه وه چې دومره کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې. د دې پېښو وروسته یو وار بیا ټولنیزو رسنیو کې د مسافربرۍ د لویو موټرو په شرکتونو نیوکې ډېرې شوي دي او خلکو ویلي د جنوبي افغانستان لپاره د لویو بسونو شرکتونو تر اوسه په خپلو بې احتیاطیو او تیز رفتاریو زرګونه افغانان وژلي. فعالانو ویلي طالبانو خو لافې کولې چې ټولو لویو مسافرونکو موټرو کې جی پي ایس سیسټمونه لګولي او دوی د رفتار څارنه کوي، خو اوس د دغې پېښې په رامنځته کېدو باید چې دوی هم وضاحت ورکړي. ځینو بیا ویلي طالبان باید د مسافرونکو لویو موټرو په شرکتونو سخت شرایط وضع کړي، ځکه د دوی په وینا دا شرکتونه د موټرو تخنیکي خرابیو ته بې غوره او ډریوران یې اکثره نشایان دي چې د خلکو ژوند ورته هیڅ ارزښت نه لري. بل خو یو شمیر شرکتونو ازادي رادیو ته ویلي داسې یوه نیمه پیښه ارزی کېدی شي، خو وروستیو کې دوی د خوندیتوب شرایط تقریبا عملي کړي دي. او دا ونه د نړۍ له ګډ ګډ نه جالبې خبرې دا دي چې که څه هم افغانستان کې حکومت له ډېرې ورانو سره ډېرې ګوتې نه ماتي، خو انګلستان بیا لومړی ځل لپاره په سړکونو داسې مصنوعي ځیرکتیا باندې سنبالې کمرې نصبول پیل کړي دي چې په موټر کې ناست نشایان کسان به معلوموي او پولیس به پرې راخبري. دا کمرې لومړی ځل د انګلستان په دوه کاونټیو ډیون او کارنوال کې تجربه شوي دي او نورو سیمو کې به هم نصب شي. یادی کمرې د موټر جلو ته د ناستو کسانو چیرل ولی د چلوونکو په څیره د نشې نښې ژر معلومولی شي او پیغام یې له ټولو جزئیاتو سره پولیس ته استوي تر څو یې مخې ته راووځي او له سړکه د نشایي ډریورانو استفاده ختمه کړي. دا کمرې د انګلستان د پولیسو لپاره ایکوسنس کمپنۍ جوړې کړې دي چې په اړه یې یادې کمپنۍ لومړنۍ تجربه بریالۍ بللې او خوښي هم ښودلې ده چې له دې وروسته به ډېرو انسانانو ژوند وژغورل شي. دا په مصنوعي ځیرکتیا سنبالې کمرې تر ټولو چټک سرعت کې مخ اړولی شي او هیڅوک نه پوهیږي چې کمرې له کومه ځایه چیرته او څنګه نشه ډریور کشف کړ. او د کتابونو مینوال خو به زیات وي، مګر داسې کتاب نه به مو هم نن خبر کړم چې ټول لس ورکه دی خو لوستل یې شاید سلګونه کاله ونیسي. حتی په اړه یې مشهوره ده چې هیڅوک یې په ټول ژوند پوره نشي لوستلی. دا کتاب چې 3000 میلیارده نظمونه نومیږي په 1968 کال کې فرانسوي لیکوال ریمنډ کرینیو په لسو مخونو کې لیکلی، خو په اړه یې مشهوره ده چې څوک یې په ټول عمر کې نشي ختمولی. د شعرونو په کتاب کې ټولې مصرې له یوې قافیې سره دي او هر مصرې د کاغذ په یوه سټریپ یا ټوټه لیکل شوې، خو لوستونکی مجبور دی چې د هرې کلمې دپاره د مختلفو نظمونو مصرې یو له بل سره وتړي. له همدې لسو ورقو نه 3000000000000 نظمونه جوړیږي، معنا دا چې په لنډ عمر کې څوک لوستلی نشي. او که دا ځل مو له بلې جالبې نه هم خبروم نو هغه به دا وي چې دوه چینایانو په فضا کې مسلسل 9 ساعته قدم وهلو ریکارډ جوړ کړ. د چین فضایي ادارې CMSA وایي دا کارنامه د کایژوزی او زونګ لینګ ډونګ په نوم دوه فضا نوردانو د تیانګ اونګ فضایي سټیشن کې ترسره کړې چې وی کولی شول 9 ساعته او 6 دقیقې مسلسل فضا کې قدم وهي. دواړو چینایانو د امریکایي فضا نوردانو جیمز ووس او سوزن هیلمز 9 ساعته او 6:55 دقیقې په فضا کې د قدم وهلو هغه ریکارډ مات کړ چې د 2001 کال په مارچ میاشت کې جوړ کړ. تر دې وړاندې د 10 کال په مې میاشت کې هم دوه چینایانو فضا کې 9 ساعته او 3 دقیقې قدم وه، خو د امریکایانو ریکارډ یې مات نه کړی شو. دا به تاسو ته کومه لویه کارنامه هم نه ښکاري، خو ساینس پوهان په دې پوهیږي چې هیوادونه د مختلفو ټکنالوژیو په کارولو سره څنګه فضا کې تر اوږده وخته پورې ژوند کولی شي. حال دا چې ځمکه خلا پرېږده چې له فضایي سټیشن نه هم انسان د باندې ووځي او 9 ساعته مسلسل وګرځي. په همدې سره د نن اومه ورځ هم رانغاړم، خو هره اونۍ د ازادۍ له پاڼو سپونه له سید شینواري سره خپله اومه ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مه هېروئ.
تنها شدم تنها، آسود از هوا شدم، از بس که خوردم خون دل چون باچه هوا شدم. تنها شدم تنها، آسود از هوا شدم، از بس که خوردم خون دل.